په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوی دی. د مشال ریډیو په دایو ساته خبری خپرونه کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پرزونه. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې په پاکستان کې په وسلواله مبارزه یقین نه لري. په افغانستان کې د ولسی جرګې غړو د ولسمشر کرزی نه غوښتنه کړې ده چې په بهرنیو چارو د خبرو نه وړاندې د دوی سره مشوره کوي. دغه شانته په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې په نتیجه کې په زرګونو کورنۍ د خپل کورونو نه بې کوره شوي. دغه راپورونه لرو. لومبې ورځو مجید بابر ته چې د دې خبرونه وو.
اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی ګوند په پاکستان کې په وسله بند مبارزه یقین نه لري. په ترکی کې د زلزلې له امله د مړو شمېر د 200 نه اوړېدلې ده. د افغانستان په پروان ولایت کې دغه هیواد د کورونو چارو په وزیر ناکام اذان مرګي برید شوی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په پاکستان کې د تشدد د لارې د مبارزې غندنه کړې ده. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پېښور په شاهي باغ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ګوند به د پاکستان د آئین او قانون مطابق د جمهوري لارو د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره چې په دې هیواد کې د اسلامي شریعت راوستل دي مبارزه وکړي. فضل الرحمن چې دی او ګوند یې د طالبانو د رژیم لکلکو پلویانو څخه وو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې په اړه وویل چې دوی د افغانستان پر خلکو خپل نظر نشي تپلی، خو زیاته کړه چې د اسلام او امریکا سره د مخالفت په برخه کې د هغوی ملاتړ کوي. مولانا فضل الرحمن وویل دا د افغان طالبانو خپل کار دی چې په سر ډول له امریکایانو سره جګړه کوي، خو د پاکستان د حکومت پر ضد د پاکستانی طالبانو د مبارزې په اړه وویل چې په پاکستان کې د طالبانو کوم منظم او یو موټی تحریک نشته. هغه زیاته کړه دی وايي په پاکستان کې دننه د طالبانو په نوم یو منظم او یو موټی ډله نشته. په افغانستان کې یو تنظیم او یو مشرتابه ده. دلته د هر کلي خپله ډله ده، خپل امیر دی، خپل مفتی دی او خپل قاضیان دي. او زه خدا وایم چې د هر چا خپله غونډه ګرځي ده. د مولانا مفتی محمود په نوم جوړ شوې دی غونډې ته د جماعت اسلامي پاکستان پخوانی امیر قاضي حسین احمد او د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر هم وینا وکړه. د ترکیې په ختیځو سیمو کې پرون د سختې زلزلې له امله د مړو شمېر څه د پاسه 200 تر رسیدلې ده. د ترکیې د داخلي وزیر ادریس نایم ساهم په اریکس ښار کې د 111 او په وان ښار کې د 100 خلکو د مړینې پخلی کړی دی. ښاغلی ساهم زیاته کړه چې د 2.2 کچې دغې زلزلې لږ تر لږه 1100 خلک جوبل کړي او ګڼ شمېر ودانۍ ړنګې کړي دي. د ترکیه د رسنو د راپورونو تر مخه د دې زلزلې له امله د ټیلیفون او بجلی تارونه هم شلیدلي دي. ناټو، چین، جاپان، امریکا، آذربایجان او یورپی یونین ترکیه ته د مرستو وړاندیز کړی دی. په 1988 کې په وان ښار کې د زلزلې له امله 5000 او په 1999 کې د یوې بلې زلزلې له امله 40000 خلک مړه شوي وو. د راپورونو له مخې د هندوستان یو پوځي هلیکاپټر چې پرون د پاکستان خاورې ته ننوتی و او پاکستاني ځواکونو کېناستو ته اړ کړی و بیرته خوشی شوی او هند ته ستون شوی دی. د هند د پوځ څلور افسران چې په هلیکاپټر کې سپاره وو د پاکستان په سکردو سیمه کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د کم وخت لپاره نیولې شوي وو. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پوځي هلیکاپټر د موسم د خرابې له وجې د کنټرول له کرښې چې د هند او پاکستان ترمنځ د سرحد حیثیت لري غلطی نه ننوتی و. افغان امنیتي چارواکو په پروان ولایت کې د هغه ځان وجون کې برید د شنډولو خبر ورکړی چې ظاهرا د افغانستان د کورونو چارو وزیر پکې په نښه شوی و. د پروان د امنیتي قمندانۍ د امنیت مشر ضیاء الرحمن فایز سید خیلی مشال ریډیو ته وویل چې پرون ماسپښین د پروان ولایت د سید خیلو ولسوالۍ په باغ عبدالله جان سیمه کې یو تن چې له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ یې اغوستی و غوښتل د جنرال بسم الله محمدي په موټر برید وکړي، خو هدف ته له رسېدو مخکې وژل شو. ښاغلی سید خیلی په دې اړه وویل
انتحار کننده در مربوطات اولسوالی سیدخیل در مسیر سرک در ای استقامت جا با جا بود.
دیوائی زنمرگی برید که اون که در سرک پسر در ایدل او لمخ که خبر و غختلی در کورنو چهر در وزیر پا موتر بریدو کلی. خو مخ که لده چه زن موتر تا او رسوی امنیتی چارواک و لخواته زی پروشوی پا خیط او لگیدو حقو نکرشول چه زن والو زوی.
زخمی می شود؟
په دې اړه د کورنو چارو وزارت ویلي دي چې د برید پر مهال د کورنو چارو وزیر په خپل موټر کې نه و او په ډزو کې بل چا ته زیان هم نه دی رسیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د عراق نه د امریکایي پوځونو د ستنېدو نه د څوک غلط مطلب نه اخلي او دا ستنېده د څوک په دې مطلب نه اخلي چې ګوندې د عراق نواموزه جمهوریت سره د امریکا ژمنې کمزورې شوې دي. میرمن کلینټن زیاته کړه چې په عراق کې به د امریکا د روزنې مشن جاری وي. په تیونس کې پرون د لومړي ځل لپاره آزاد انتخابات ترسره شول. دا انتخابات نه میاشتې وروسته له هغه کیږي چې د خلکو د پاسون په نتیجه کې د زین العابدین بن علي په مشرۍ د تیونس حکومت نسکور شو او وروسته یې په مصر، لیبیا، شام او نورو عربي هیوادونو کې د خلکو پاسون ته لاره هواره کړه. رای ورکوونکو د تیونس د قومي اسمبلی 211 څوکو ته رای ورکړي. تمه ده چې نوی پارلمان به نوی آیین جوړوي او عبوري حکومت به غوره کړي. تمه کیږي چې د تیونس اسلامي ګوند اناه ده چې د بن علي د واکمنۍ پر مهال غیر قانوني اعلان شوی او په انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټي، خو معلومه نه ده چې د پارلمان اکثریتي څوکیا به وګټلی شي او که نه. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوري. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی په پاکستان کې د وسلواله مبارزې ملاتړ نه کوي. د پاکستان د مرستې په اړه د ولسمشر کرزی بیان د ولسی جرګې یو شمیر غړي ګیله من کړي دي.
اظهارات چندگونه رئیس جمهور
په تیر یوه اونۍ کې د ولسمشر کرزی څو ډوله څرګندونې له یوې خوا د خلکو روحیه ماتوي او له بل لوري د افغانستان په بهرني سیاست کې د بې باورۍ څرګندوي کوي.
او په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد فوځي عملیات په زرګونو خلک بے کوره کړي دي. زمونږه ونی ز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمونږه اړومبی راپور ته. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دي په پاکستان کې د طالبانو سره متحده یا یو موټی تنظیم نشته. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د مولانا مفتی محمود کانفرنس ته د وینا په وخت زیاته کړه چې دوی به هیڅکله هم په پاکستان کې د وسلوالې مبارزې ملاتړ ونه کړي. په دغه اړه باندې د احمد تکل راپور اورو.
د جماعت العلماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې دای او ګوند یې د طالبانو لکلکو پلویانو څخه شمیرل کیږي پرون اعلان وکړ چې د تشدد لارې مبارزه غندي. مولانا فضل الرحمن وویل چې د ګوند به د پاکستان د اساسي قانون مطابق له ډیموکراتیکو لارو چارو د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره چې په دې هیواد کې د اسلامي شریعت انفاظ دی مبارزه وکړي. د هغه سند یادونه وکړه چې د په وینا د پاکستان ټولو مذهبي ګوندونو په ګډه خپور کړی. په دې سند کې د ټولو اسلامي ګوندونو ګډه پریکړه راغلی او هغه دا چې موږ د اساسي قانون او د هیواد د نورو قوانینو په چوکاټ کې د غیر وسلوالې مبارزې غوښتونکي یو. د دیوبندي مکتب د عقایدو له مخې پر دې موافقه وشوه چې موږ به په پاکستان کې د وسلوالې مبارزې پر ځای د اساسي قانون او سیاسي پخلاینې لاره تعقیبوو. جماعت العلماء اسلام په پاکستان کې د دینی عالمانو تر ټولو لویه ټولنه ده. فضل الرحمن چې دای او ګوندې د طالبانو د رژیم له سرسختو پلویانو څخه وو یوې لویې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د طالبانو د جګړې په اړه هم نظر څرګند کړ او ویل چې دوی د افغانستان پر خلکو خپل نظر نشي تحمیلولی، خو د زیاته کړه چې د اسلام او امریکا سره د مخالفت په برخه کې د هغوی ملاتړ کوي. د وویل دا د افغان طالبانو خپل کار دی چې په څه ډول له امریکایانو سره جګړه کوي، خو برعکس د پاکستان د حکومت پر ضد د پاکستانی طالبانو د مبارزې په اړه د بل ډول نظر ورکړ او ویل په پاکستان کې د طالبانو کوم منظم او یو موټی تحریک نشته. د سیاسي چارو کارپو او د ویسا ورځپاڼې مسؤل مدیر محمد زبیر شفیقی په دې نظر دی چې د پاکستان سیاسي تنظیمونه په افغانستان کې د جګړې په دوام کې دوه ګونی رول لوبوي.
زما په نظر د مولانا فضل الرحمن او د پاکستان د مذهبي ډلو نظر د پاکستان او افغانستان پر رابطه د اول نه همدغسې دوه ډوله دی. دوی په افغانستان کې حتی ځانبرګي بریدونه هم راوبولي، خو په پاکستان کې د شهر روانه بولي. دوی په افغانستان کې د طالبانو په لاس د مسلمانانو قتل عام او وژل یو ډول جواز ورکوي راوایي بولي، خو په پاکستان کې داسر روانه بولي. دوی همدغه دوه ګونی سیاست د اول نه تر اوسه پورې همدغسې مولانا فضل الرحمن نورې مذهبي ډلې متاسفانه همدغه هغه لري.
پر پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو له زیاتېدو وروسته د پاکستان تقریبا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د واشنگټن په وړاندې له خپل حکومت او پوځ سره یووالی څرګند کړ. دا یووالی د ټولو ګوندونو په کنفرانس کې چې څه موده مخکې د پاکستان صدراعظم سید یوسف رضا ګیلانی رابللی و په ډېر وضاحت سره څرګند شو، او داسې ښکاري چې د مولانا فضل الرحمن د پرونۍ وینا هدف هم له حکومت او پوځ سره د مذهبي ډلو د یووالي څرګندول وو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکه
25 منټه کم 2 بجو،
تا ترا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کلی
په پوکم 5 بجو.
اوس را زموږ دویم راپور ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سور جوړان دی په پاکستان کې یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلو چې کچره د پاکستان د امریکای سره جګړه راځي نو افغانستان به د پاکستان مرسته کوي. په دغه اړه باندې په کابل کې ډېر بحثونه روان دي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو په دغه بیان باندې د خپل تنقید څرګندونه کړې ده. په دې اړه باندې د کابل نه حمید مومن نور حال راکوي.
که څه هم افغان چارواکي له جیو ټلویزیون سره په مرکه کې د ولسمشر کرزی څرګندونې تحریف شوې بولي، خو دا مرکه په هیواد کې دننه په بیلابیلو کچو له سختو انتقادونو سره مخ شوې ده. د پاکستان دغه ټلویزیوني شبکې د ولسمشر کرزی د مرکه د شنبه په ورځ خپره کړه چې پکې ولسمشر د یوې پوښتنې په ځواب کې د جنگ په صورت کې د پاکستان د خلکو د ملاتړ ډاډ ورکوي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي او کتونکو د ولسمشر دا څرګندونې د خپل شخصي نظر بولي او وایي چې دا د خلکو استازیتوب نشي کولی. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي په دې اړه په خپل غبرګون کې ولسمشر ته سپارښتنه کوي چې لږ تر لږه د خپل بهرني سیاست په اړه باید له ملي شورا سره مشوره وکړي.
په تېرې یوه اونۍ کې د ولسمشر کرزی څو ډوله څرګندونې له یوې خوا د خلکو روحیه ماتوي او له بل لوري د افغانستان په بهرني سیاست کې د بې باورۍ څرګندوي کوي. د خلکو د یوې استازي په توګه زما باور دا دی چې ولسمشر باید د خپلو سیاستونو او په تېره بیا په خپل بهرني سیاست کې د هیواد له ملي شورا سره مشوره وکړي،
مخصوصا د سیاستوي خارجي.
میرمن کوفي د ولسمشر د دا ډول څرګندونو یو اساسي علت په افغان حکومت دزګا کې د پاکستان د استخباراتي ادارې نفوذ بولي. د جیو ټلویزیون لخوا د مرکه په داسې حال کې خبره شوه چې د کابل او اسلام آباد او همداراز د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې له یو نوي ازمیښت سره مخ شوې دي. له اسلام آباد سره د کابل او واشنگټن د اړیکو د خرابېدو یو اساسي علت د افغان دولت له وسله والو مخالفینو او په تېره بیا له حقاني شبکې څخه د پاکستان ملاتړ ښودل کېږي. افغان ولسمشر که څه هم په دې مرکه کې تر ډېره د پاکستان پر روان سیاست انتقاد کوي او هغه د افغانستان او سیمې په زیان بولي، خو د یوې پوښتنې په ځواب کې بیا د پاکستاني خلکو د ملاتړ ډاډ ورکوي. ولسمشر وایي که خدای مکړه کله هم د پاکستان او امریکا ترمنځ جګړه پیل شي نو افغانستان به د پاکستان د خلکو ملاتړ وکړي. موږ ستاسو ورونه یو، لکه څرنګه چې پاکستان موږ ته ځای او کور راکړ او په عزت سره مو د مهاجر په توګه ژوند وکړ. که په پاکستان څوک حمله وکړي او د پاکستان خلک مرسته وغواړي نو افغانستان به د دوی مرستې ته تیار وي. افغانستان به هیڅکله هم له خپل ورور سره خیانت ونه کړي. خو کله چې د جیو نیوز خبریال دا پوښتنه د هند په اړه هم تکراروي نو ولسمشر ورته بیا هم ځواب ورکوي. ولسمشر د امریکا او د هند په ګډون د ځینو نورو هیوادونو د کوم ممکنه جنگ په وړاندې د پاکستان ملاتړ په داسې حال کې کړی چې له دغو دواړو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو هڅې روانې دي. له بل لوري د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی بیا په رسنیو کې د ولسمشر کرزی څرګندونې چې په دې مرکه کې کړي تحریف شوي وبللې. ښاغلی فیضی په دې اړه په خپل وضاحت کې وویل
دغه خبرې د رئیس جمهور خپل مافوق او مابد لري موضوع ته دا چې صرف یو جمله دنیا خپل سوی ده چې کچې ته حمله کیږي دلته د چین او د هندستان نوم نه دی اخیستل شوی بلکې صرف دا ونسی دي کچې د پاکستان باندې حمله کیږي او د پاکستان خلک د افغانستان خواته پناه غواړي هغه وخت کې به د پاکستان تر څنګ ولري افغانستان نو دلته خطاب صرف صرف خبرو ته دی
افغانستان او پاکستان په خپلو کې د اړیکو زیاتې لوړې ژورې تجربه کړې او کله هم د دوی ترمنځ د باور عمده فضا نه ده رامنځته شوې افغان مشر هم په دې مرکه کې د پاکستان په سیاستونو انتقاد کوي او وایي چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته پناه ورکړي دوی روزي او سمبالوي خو ځینو روسیو پیښو چې پکې یو شمېر چارواکي او د سولې د عالي شورا مشر ووژل شول د پاکستان په وړاندې دومره حساسیتونه رامنځته کړي چې اند ولسمشر کرزي څرګندونه هم د خپل شخصي نظر بلل کېږي
سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
طارق قرقزی مشال ریڈیو کرم ایجنسی
فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
اوس ورځو د خیبر قبایلی سیمه ته چرته چې د امنیتی ځواکونو په وینا د وسلوالو پر ضد باندې تازه عملیات پیل شوی دی چارواکی وایي چې د جمرود په غونډۍ او د باړې په شلوبر سیمه کې د وسلوالو پر ضد باندې عملیات پیل کړي دي په چپترس کې دغلته یو شمیر مشکوک وسلوال نیولې شوی دي د ځایي خلکو په وینا د دغه عملیاتو په ترس کې د 1400 وسلوالو کورونه او یو مارکیټ هم نړول شوی دي تفصیل فرحات شنواری په خپل راپور کې راکړي
پوځي چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ باړی ملک دین خیل سیمه ته یو شمیر امنیتي سرتیری سره د سپکو درنو وسلو وردنه نکړل او په دې سیمه کې عملیات پیل کړل چې په ترس کې خواوشا دیرش کورونه او یو مارکیټ وران کړل او 25 شکمن کسانی هم ونیول او ادعا یې وکړه چې دې کورونو نه په لویه کچه باندې وسله او بارود هم ترلاسه کړی دي او د دې خلکو کورونه د وسلوالو سره د تړاو په تور کې ډنګولې دي خو ځنې ځای خلک وای چې دوی وسلوالو سره څه تړاو نه درلود او کورونه ورته د بغیر څه وجه وران کړی دي په دې حق باندې د باړې سیمې یو اوسیدونکی صحبت اپریده مشال ریډیو ته وای
په باړې پناله کې چې کوم اپریشن د 13 ورځو نه روان دي په دې کې چې څومره کاروایی فورسز کړي دا ټول به ګناه خلکو کورونه وران کړی دي هغه کې څوک داسې وسلوال نشته رې چې هغه په بوته کې چې دا وسلوال دی لکه په دې کې مونږ په خپل هم کور شوی دی زمونږ په کور د مټر ګولې پرېوته او کې ماشومان زخمي شوي دي او مونږ کوم کور وران کړی نو زه نه وینم چې زمونږ په علاقه کې داسې څوک وي چې هغه فورسز هغه کورونه وران کړي وي هغه په وسلوالو خلکو سره
د ځای سرچینو په وینا په دې وروستیو عملیاتو کې د وسلوالو لخوا کوم مزاحمت مخې ته نه دی راغلی او بلخوا اوس هم د دغو سیمو څخه خلک روان دي او د پېښور او جلوزو په طرف خپلې کډې اوباسي او د ځایي خلکو په وینا د باړې په شلوبر سیمه کې یوه کډه د پېښور په لورې روانه وه چې د مارټر ګولۍ ښکار شوه او په نتیجه کې دوه مېرمنې او دوه ماشومان جوبل شول د باړې نه پیښور په طرف روان یو بې کوره شوی تن سید محمد د خپل حالت په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي
مونږ دا تکلیف دی چې نه پیدل راغون شو نو مونږ پیدل روغلو بس په دا پیر ځنونه او ماشومان ټول پیدل راغون دي بېخي تکلیف ځکه چې بیګام ماشومان هم پاکې لګېدلي وو ځنونه لګېدلي وو بس وی ګولې ری موټر ګولې ری بس کنګر ولوي بس
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې لا هم جلوزو کیمپ ته کډې روان دي او هلته یې خواوشا 3000 او 1800 کسان رجسټر کړي دي او خوراکي توکي او خیمې هم ورکړي دي په دې حق لباندې د باړې پولیټیکل تحصیلدار غلام فاروق مشال ریډیو ته وویل
چې کوم متاثرین دغه ته بالکل خیمه هر څه شته او به چې هر څه ته ملایي
یاد دی وی چې د تیری یوې ونې راهسه په باړه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې توندې شوې دي چې په ترس کې دا پوځي عملیات د باړې ملک دین خیلو او ځنې نورو سیمو ته هم وغځول شول فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
لکه څنګه چې مو اوریدل په خیبر ایجنسی کې د فوځي عملیاتو په نتیجه کې په سلګونو کورنۍ د خپل کلو باندونه بې کوره شوې دي پښتنه دا چې آیا د دغه بے کوره شو خلکو سره د حکومت لخوا سمرسته کیږي، د دوی څوک راهنمایي کوي، او دوی له د خوراکي موادو سره سره د سرپنا څه بندوبست دی؟ په دې اړه باندې زما همکار مجید بابر د قبایلي سیمو دپاره د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې ایف ډی ایم ای د چیرمین ارشد خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې غوږ ورته ونیسو.
د باڑی چکمدری علاقے دی اغا باڑا اغا خیل ملک جن خیل اور سپاہ اگے نا کدا سروجی آپریشن شروع دے اگے چکم خلق دا اگے روزی نا اگا کم پہ خور خواہ تک زمون کیم تے نا اگے تازی اور اگے کی تقریباً تروسا تقریباً سا نحا سو خان دن نسی جن التک ریجس رو شروع دی.
ارشد خان سے پا باڑا کی دن نا خلق دا گلی کئی چے ہگوی دا دا غصی من روزی نو دا غوی سرا سسورلی نشتا و اگوی پیادل رازی اور دیر پا ملونو بان مزلون کئی شومان دی ور سره نو د دوی د پاره تاسو د سه گاډي یا خلکو ته سمراسته ورکوي.
ا یو څه کوم دي کې اکټیو اپریشن دی لکه ارمی اپریشن کوي نو ال تکي زمونږ اپریشن نش کېږي مونږ ال تکي اچھا ته هم لکه د فلو یا د اجازه نه ای. البته دا یي چې کله مونږ اپریشن شروع کیږي نو فوج مخکې اعلانو کې چې را داخلك د علاقه پرې دی نو په هغه وخت کې بالکل مونږ مطلب دا چې هر نومه هلپ کولې شو خو بندسيبي خبر دا چې د حکومت یا د فوج په اعلان باندې خلک نو زیات اږي پوری چې تر کې پورا اپریشن شروع شوی نه. ا چې کله بیا اپریشن شروع شي نه هغه د
نو هغه سیمه چې کومې د باړې نه بهر دی لکه د باړې نه بهر د سربند سیمه ده یا داسې نورې ریتي علاقې دي نو په هغه کې داسې ستاسو د ګاډو مرستې دي ته نشي ورکولای چې دی دغه جلوزو کیمپ ته ورسي.
تاسو څنګه وایئ کنه چې لکه مطلب دغه مخکې د اپریشن شروع کېدو نه مخکې مونږ بالکل الته کې په خو شکه مور کولی شو غلا کې تم تلی شو دغه فار چې کوم ټایم ورکړی شو نو هغه کې داخله راوونو چې دغه اولنې ذمہداري چې نه د پولیټیکل ایڈمنستریشن چې کله علاقې ته اعلان وشي چې تاسو دې نه اوسئ نو هغه پولیټیکل ایڈمنستریشن یا هغه ډیسټریکټ ایڈمنستریشن الته کې باقي داخل کو چې د ګړو د تنظیم کوي او کله چې اپریشن شروع شي بیا دغه شان نشي کېدی. او البته مونږ لکه ایف ډی ایم ای یا پی ری ایم ای مونږ سره دا نشته چې موږ الته کې لکه د اپریشن نه مخکې ګاډي ورکو هغه د ځلی ایڈمنستریشن یا د پولیټیکل ایڈمنستریشن کوي.
ارشد خان صاحب په قبایلی سیمه باړه کې چې کله د اپریشن کېدو د دین مخ کې تاسو یا نور چا د خلکو ته ویلو
باقي د فوج ته ویلو او پولیس ایڈمنستریشن ته ویلو او ستاسو د دې نه وته بلکې هغه تاسو وګورئ نه دا سهار په اخبار کې دا هم د کډو چې د نن دورس بجو فور ټایم ورکړ نو هغه ټایم ته نور د سلور بجو فور ایکسټند پو لکه سوال په اخبار کې باقي دا سرخم رااله چې هغه ټایم د سلور بجو فور ایکسټند شو چې سلور بجو فور دخل دي
دغه خلک چې دغه سیمه نه راوتی دي نو په دې کې ځینې ځای خلک دا وایي چې د هغوی په کورونو مارټر ګولې لګېدلې دي او خلک زخمیان شوي دي. نو تاسو د یاد بل ادارې دغه تکي کوم میډیکل کیمپونه لګي دلی دي د صحت سعودنو چې د زخمیانو ته اله
ګورځي کوم کیمپ چې دیو راځي نه الته کې باقاعده د میډیکل مستقل سہولیت موجود دي لکه جلوزو کیمپ چې دیو راځي یاد دین علاوه مطلب دا چې تاسو په نجی باړه د پیخور په منځ کې خو مطلب دا چې بالکل لسټو کیلومتر ولر دا په منځ کې خو کوم ځای چې د اپریشن ځای نه ماته ستو چې الته کې زموږ اسلام نه اپروت نه الته کې د ارمین علاوه بیا ایشو کې لاو نه چې د اپریشن ځای ته لاړ شي چې ګول بیا دانه کې جن شي دا سرکاري سره د کغیر کړه سرکاري سره خو په چاره تاسو شنو غمرې کنه زه کوم ځای چې د اکټیو اپریشن نه الته کې موږ اسلام نه لاغ نه شو کولای.
ارشد خان صاحب تاسو به حیثیت د قبایلی سیمو د افتونو د ادارې د مشر په حیثیت باندې په باړه کا خیلو سپا او نور سیمو کې کوم خلک دي هغوی ته به سو ویل غواړي؟
زما خورا لکه یو د دې حالاتو کې زموږ خلکو ته یو درخواست چې تاسو ته کړه دا وویل شي چې علاقه پرې دی نو تاسو په ټیم باندې خپل ځای پرې دی او که چېرې تاسو د ځای نه نو مطلب په زموږ چې کوم کیمپ دی د جلوزو کیمپ نو پاره کې دا غوړي رجسټریشن هم شروع دی او د څو نه هدف پوري کېدای شي موږ له خوراک او تمبو او د علاج سہولیت ورکو نو دوی په دې چې یو ځای بل کې دی رجسټریشن دی په کیمپ کې رپورټ وکړي نو الته به موږ د جوسر ښه مرسته کولای شو.
په دغه سیمو کې د دغه عملیاتو لکبل کده چا کور د چا پټې د چا بیزا د چا ګډه یا چا مال ته نقصان ورسی نو تاسو اداره د هغه مالونو د زیانونو بیا دوی ته معاوضه ورکي؟
کم چې تیر شوې دي نو پالیسی خو بالکل لکه داسې د حکومت یو پالیسی شته چې هغه چې کوم خلک ډسپلیس شي نو 5000 روپۍ فی کورنۍ ورکړې شوې ده. دا رنګ په باجوړ او په ممند کې اوس یو بل پروګرام شروع کړی شوی چې هغه چا کورونه وران شوي دي نو هغو ته 400,000 روپۍ چې په مکمله توګه وران دي او چې جزو ته وران دي 1,50,000 روپۍ به ورکړی شي. دغه پروګرام د نورو فاټه علاقو ته هم دی، نو ښکاره خبره ده چې دوی سره به ډسکریمینیشن نه کېږي او د کوم ځای کې چې یو فوجي عمل د اینټي سټیټ ایلیمنټ خلاف وشي نو هلته کې بیا چې د خلکو څه نقصان نه شوي نو حکومت د خپل ریسورس د هغه پورې د هغې یو نقصان پوره کوي.
دغه سیمو کې چې د چا کورونو یا مالونو ته یا پټو ته یا ګډې بیزو ته زیانونه رسېدلي دي هغوی له څه په کار دي چې چا ته دا ووایي چې دوی ته نقصانونه رسېدلي دي؟
الله فضل وکړي د آپریشن ختم شي او دوی خپل کورونو ته واپس شي، نو خپل پولیټیکل ایډمنسټریشن ته درخواست وکړي او ته وشي رمې دا نقصان نه شو.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي. او زرتا د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د یو داسې سکول حال درکو چرته چې ماشومان جنکې د امن سبق زده کوي. دغه زده کوونکو ته د امن د فلسفه، د امن د تاریخ او په ټولنه کې په قرار او برداشت سره د ژوند تیرولو په اهمیت باندې تعلیم ورکول کیږي. فواد رشاد دغه سکول ته تلو او تاسو د پاره دغه راپور را لګیدل.
د خیبر پختونخوا د سر خار پېښور په نوتیا سیمه کې جوړ باچا خان گرلز ماډل سکول کې د طالبات د پاره د امن په موضوع خصوصي سبقونه شروع شوي دي. د سکول انتظامیه وایي چې تر دوه هفتو پورې به هر ورځ د پښتنو په کلتور کې د امن په اهمیت ماشومانو ته سبقونه ښودل شي. د دې سبقونو د شروع کولو مقصد په سکول کې سبق ویونکي جنکو ته دا پوهه ورکول دي چې هر هغه کام کوم چې امن خوښوي ترقی کوي. د باچا خان گرلز ماډل سکول نوتی هیډ ماسټر ازرا گل وای چې په دې سکول کې سبق ویونکي طالب علمان به په ژوند کې ډېرې کامیاب وي.
دا خو چې دی نو دا زمونږ کوشش جاری دی ان شاء الله. دا زمونږ دا چې کوم ماشومان دي د سوسایټي یو پر امن ممبرز جوړیږي او تاسو به وګورئ دا موږ خپل د ماشومانو مستقبل روحانه وینو.
د دې سکول جنکۍ د دې سبقونو نه سز د کوي. د دې پښتنې په جواب کې د نهم جماعت یو طالب علم ماریا وایي
جی مونږ ته لدای شلته جګړې مکوي او ټول سره خپه اتفاق کې خیال کې اوسې لګنا ټیم د جګړو نه سن ملاوي ګم چې سونه اتفاق سونه دای کی دونه وستا سو خچون خې په چې مونږ ته دای کوم خپل کور کې مدا نه خپل لرونو خوند سر داسې دانه کولې د وچی مونږ لمور پر مده وچی خوشاله دي چې مونږ درس دا
یو بل طالب علم سحر وای چې د دې په ذهن کې اول دا خبره وا چې جوړ پښتون کلتور کې ټوپک او بدلا د ټولو نه ضروري سيزونه دي خو سه خیالات بدل شو
چې څه خبرو شنو مونږ ته مخ کې پښنت جرګي کې ناستن پکاري جرګي کې خبره لکه مسله خلکو پکاري ټوپک او ډز دې بری کې سمنا چې نه سبا سم جګړو شنو بس ټوپک راوړ ډز او کا او بس یو بل اوله او دې کې مسله کېدنه او یاد لوريان یو بل تور کې بس بدلو کې دا دې کې امن نه
داتم جمعه طالب علم عائشه وای چې رور ولي سره ژوند تیرول سره معاشره ترقی کوي
دیسه یو بل کې مینا پیدا کیږي اور خاندان یو بل سره اتفاق خاندان یو بل سره یوځی کیږي اور جګړې نه کیږي اور هر څه کې اتفاق وي.
د باچا خان ماډل سکول تنظیم خود د باچا خان ٹرسٹ پلاس کې دی او دا شخصي یا پرایویټ سکول دی. خود خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلی دی چې د حکومت کوشش دی چې سرکاري سکولونو او کالجونو په کتابونو کې هم د پختون ثقافت او امن په موضوع خصوصي سبقونه پیل کړي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
خبرې او سندرې
د موسیقي ځانګړي خبرونه
تاسو خبرې
مونږ ته راز اقبال او رحیم شاه په आवाज کې ډېر ټاګانه نشر کوي
او ماته د کندي کوچی ګانه نشر کوي ما د یو غزل او د عبد الله مکوري په आवाज کې نشر
زمونږ سندرې
کله پټه شکارا کله وکړې اشاره
سترګي ولا تور کې نکړې زی ولا پور کې
لاست مين را کاران ټول دنیا هي رکا
دد پر نشه ځول نن
مشال ریڈیو وڑان دی کوي
قدر مند اردوونکو زمونږ د خبرونه خبرې او سندرې چې پکې مونږ تاسو د پاره خسته خسته سندرې راوړو تاسو سره خبرې ترې کوو غپ شپ لګو دا به تاسو زمونږ په روانه خبرونه کې اوري زمونږ کم دې پسې چې کوم خبرونه شروع کی په سات کې تاسو د خبرونه اوریدې شئ مونږ به ورزو بخنه غواړم قدر نورودونکو دا وخت دی د خبرونو لسنی بجې شوې دي د مجید بابر نه د خبرونو
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د دوی ګوند په پاکستان کې په حوصله بند مبارزه یقین نه لري د قبایلی سیمو د آفتونو د ادارې د وینا تر مخه باړه کې د پوځي عملیاتو له امله د بکرو شو شمیره 900 اوریدلې ده د هندوستان هغه پوځي هلیکاپټر چې پرون د پاکستان خاورې ته ننوتی و او پاکستاني ځواکونو کېناستو تاړ کړی و بیرته خوشې شوې او هند ته ستون شوې دي
مهم خبرونه مورید قدرمند اوریدونکو او اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو باندې چې د هیواد سیمه نړۍ پاړې کوم قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي په اسلام آباد کې سراج ظهیر دغه مطبوعات کتلې دي او دغه راپور را لېږلې دي
نن مقامی ورځپاڼه خپلې اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستی دي جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی بین الاقوامی ترکول کانفرنس ته د خطاب په وخت دا دعوه کړې ده چې پاکستان د سرمایه کاری لپاره ډیر ښه ملک دی ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی پر دغه مهال وویل چې دوی په دورې حکومت کې به 3.5 میگاواټه بجلی نیشنل گریډ کې شامل کړی شي او دغه شان د روانې میاشتې په 10 نیټه د باشا ډیم بنیادی تیګه هم کېښودې شوې ده او د دې ډیم نه به 3.5 میگاواټ بجلی جوړیږي ادارے لګی چې ترسو د بجلی پیداوار لړکی موجوده دور حکومت کې د 3.5 میگاواټ د اضافه تعلق دی نو سوال دارا پورته کیږي چې بیا ولې حکومت د بجلی په بحران باندې قابو موندلو لپاره په هفته کې په دوو چټیانو او د ماخم سره سم په دوکانونو بندولو مجبور شوې دي ادارے لګی چې ملک دا وخت د ګڼ شمیر ستونزو سره او بحرانونو سره مخ دی په داسې حالاتو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا خبره چې ملک د سرمایه کاری لپاره ډیر غوره دی عجب لګی ادارے لګی چې چری وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر اختیا ملک کې د جمهوریت مستقبل روحانه لیدل غواړي نو په دې خپل پاتې وخت کې د ملک مسلو ته په سنجیدګۍ سره وګوري ولې چې د داوو او لوزونو وخت تیر شوی دی د پیښور نخ پرېدونکو اج رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان اوتی خپل پلرنۍ ضلع مردان کې درسنو سره خبرو کې ویلي دي چې هغه صرف د مردان نه بلکې د ټولو صوبې چیف ایگزیکټیو دی او هغه د صوبې په یو ګډ کې هم بې انصافي نشیلې دي او په تیر وختونو کې چې کوم ضلع د نظر وستې شوې دي هغه کې د ترقی منسوبي پیل کول د دوی د حکومت لومبه ترجیح ده ادارې لګي چې په خور د ټولو خیبر پښتونخوا لپاره د اهمیت وړ خار دی خو دلته دومره مسلې دي چې د شمیر نه بهر دي سړکونه مات پراته دي او تجاوزات دومره زیات شوې دي چې د ولس ژوند یې ګران کړی دی او تیر وختونو کې هم د پیښور اړخ ته چا پام لرنه نه دا ورکړي نو باید چې وزیر اعلی د خپل وادي خیال وساتي او د پیښور د ترقی لپاره لږ سوچ او غور وکړي چې دا رنګ د پیښور ولس د دې ستونزو نه او د مشکلاتو نه خلاص شي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسی په تحصیل باړه کې د سکیورټي فورسز د اپریشن لګبلا کډکونکو متاثرینو ته چې کوم مشکلات ورپیښ دي د دې نه صفه معلوميږي چې دغه انتظامیه ککړه ده ادارې لیکي چې داسې خبرونه راغلي دي چې د متاثرینو نه پولیس والا رشوتونه اخلي او د غرنګ جلوزي کیمپ کې هم د اسانو لړکي شکایتونه مخې ته راغلي دي ادارې لیکي چې د دې خبرونو نوټس اغستل پکار دي ځکه چې دا ډیره د افسوس خبره ده یو خدوی په خپل وطن کې مسافر دي او بیا ورسره دارنګ سلوک کیږي پکار ده چې د دوی هر قسم خیال وساتل شي نه چې مسلې ورته پیدا کړی شي. ادارې لیکي چې حکومت له هم پکار دي چې اپریشن په خشن وکړي ځکه چې بیا بیا کډه کول ډېر ګران دي. او د دې سره سره د پولیس چارواکو نه دغه پولیس والو په حق له هم پوښتنه پکار ده چې دوی رشوتونه ولې اخلي او کډه کوونکو متاثرینو ته تکلیفونه ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د عراق نه د امریکایي ځواکونو د بشپړې انخلا پاړه په یو ریپورت کې لیکلي چې تر کلونو کلونو پورې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو د جنگ پاړه د امریکایي پوز پوها بدله کړې ده. ورسپانه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې اعلان ته اشاره کړې چې د روان کریسمس پر مهال به د عراق نه ټول امریکایي ځواکونه وځي. ورسپانه زیاتوي چې اوباما د نهو کلونو تر تیرېدو او د 4,400 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو نه پس د عراق لپاره د امریکا د جنگ د پای ته رسولو اعلان کوي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د عراق جګړه له ډېرې مودې راهیسې د تضادونو ښکار وه. د دې په نتیجه کې یو دښمن ډکټاټور له واکه وغورځول شو، خو ګڼ شمېر امریکایان په هغه کاذبه جګړه کې ښکېل پاتې شول چې ګواکې دغه هیواد د ډله ییزو وژنو وسلې جوړوي. او اوس چې د امریکا پوځ له عراقه وځي، حتی په پوځ کې دننه هم داسې نظرونه موجود نه دي چې ګینې دې جنگ ته د بری نوم ورکړل شي. واشنگتن پوسټ لیکي په 2003 کال کې چې امریکایي ځواکونه په نوو وسلو او تخنیکونو سنبال عراق ته ننوتل، نو داسې ګمان کېده چې هلته به غیر معمولي کارونه ترسره کړي او هلته به یو نوې ډیموکراسي پیل شي. خو په عراق کې امریکایي جنگي مشاور میټ شرمن وایي، عراق موږ ته د جنگ د ناولیتوب یو نوې سیره ښکاره کړه، او ښایي دا به هم ښه وه چې په راتلونکي وخت کې موږ هله په اسانه په دې لاره بیا سفر ته زړه ښه نه کړو. پاورسپانه کې مخکې راغلی اوس مهال چې په عراق او افغانستان کې امریکا د جنگ لمن رانغښتل غواړي، د ولسمشر اوباما انتظامیه او د امریکا پوځ د جنگ پاړه نوې لارې خپلول غواړي. دوی اوس د دې پر ځای چې زرګونه پوځونه هلته موظف کړي او یا هم قبایلي مشران سره راټول کړي، دا غوره ګڼي چې جنگ د بې پایلټ الوتکو او د ځانګړو کمو ځواکونو لخوا مخته سي. ورسپانه په اخره کې لیکي امریکایان په داسې حال کې له عراق وځي چې تر شا یو داسې هیواد پرېږدي چې ورکی تاوتریخوالی موجود دی، په ځانګړي ډول د هغو عراقیانو لپاره چې د امریکایانو سره کار کړی دی. بل پلو اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې د افغانستان، پاکستان او امریکایي اړیکو ته کتنه کړې ده، او د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو پاکستانی تلویزیون سره یې کړې هغې مرکې ته اشاره کړې چې په کې نوموړي ویلي که امریکا پر پاکستان برید وکړي نو دوی به د پاکستان سره په لیکه کې ودرېږي. اژانس لیک کې د کرزي دا څرګندونې د هغو څرګندونو نه ډېر متضاد دي چې په کابل کې د هیلري کلینټن سره په خبري غونډه کې وکړي او خپل ګاونډي هیواد پاکستان په دې ملامته کړ چې د ترهګرۍ سره په جنگ کې مرسته نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د حامد کرزي سرګندونې چې جیو ټلویزیون ته وکړي د امریکا د پالیسۍ نه په ټکر کې معلومیږي. څوک چې پر اسلام آباد فشار اچوي چې د هغو ورپکو مخه دی ونیسي، څوک چې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان بریدونه کوي. اژانس لیکي کابل او واشنگتن تل اسلام آباد ته د ملامتۍ ګوته نیولې چې په خپله خاوره کې ورپکو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکوي، او پاکستان ته د نورو امریکایي لوړپوړو چارواکو سره په بدرګه ورغلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ډاګه د خبره وکړه چې که پاکستان د طالبانو، حقانی ډلې او القاعده خلاف عملیات ونه کړل یا دای په وس کې نول، نو دوی به څنګه د دغو ډلو خلاف په خپله ګامونه پورته کړي. خو هیلري کلینټن بیا هم په دې خبره ټینګار کولو چې دوی د پاکستان په خاوره کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کول نه غواړي او د حل مناسبه لاره پخلاینه غني او په دې لاره کې د پاکستان مرستي اړینه بولي.
نجیب عامرو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله، اوس د پاکستان انګریزي ژبې د ډان رسپانډ یو مقاله چې پکې د پاکستان او امریکې په اړیکو باندې بحث شوې ده. په دغه مقاله کې لیکل شوې ده چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې لوی قربانۍ ورکړې دي او باید پاکستان او امریکا دواړه په شریکه دغه جنگ خپل منطقي انجام ته ورسي. اسرائیل مومن دغه مقاله مهم ټکی وړاندې کوي.
د ورسپانې ډان په یو مقاله کې راغلی دی، په دې وروستیو کې د امریکا د ګډو ځواکونو پخوانی مشر ایډمیرل مایک مولن لخوا په پاکستان د حقانی ډلې سره د اړیکو د لودلو تورونو، په پټاباد کې د امریکا لخوا په یو اړخیزه توګه د اوسامه وجنه، د ریمن ډیویس پیخه، مخ په زیاتېدونکي ډرون بریدونو او د پوځي مرستو ځنډولو سره پاکستان ډېر زیات خفه شوی. په مقاله کې راغلی دی امریکایي چارواکي اوس په دې پوه شوي چې په افغانستان کې د هغوی سیاسي او پوځي مشکلات د بهر نه دي بلکې د دننه نه دي. او دارنګ پاکستان په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو د بریدونو په لړ کې د اروپا کوم راستنه نه کوي، ځکه چې پاکستان د ترګري لوی قیمت ادا کړی دی او نو زیان نشي زغملی. مقالکون کې زیاته وی د دې یوازنې حل د سولې خبرې دي او بل دا چې په ټاکل شوي وخت امریکا له افغانستان خپل پوځونه وباسي. مقاله کې وړاندې راغلی دی تیر کال چې کله د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د سیمې دوره کوله نو نوموړي دا خبره نوٹ کړې وه چې طالبان د افغانستان د سیاست برخه دي او څه قسمه سیاسي جوړ جاړې چې کیږي په هغه کې دی ځای ورکړی شي. د تیر اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پروسکیانی دا وړاندیز ورکړی و چې په افغانستان کې د پوځي ستراتیژي تر سیاسي ستراتیژۍ لاندې کړی شي او دا رنګ د وسلوالو طالبانو سره خبرې دي د دواړو خواوو بغیر د څه بغض او لالچا پیل کړی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د روان کال د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو چې هغوی په افغانستان کې د ډیپلوماټیکي لارو د شخړې ختمول غواړي. نوموړي زیاته کړه امریکا د طالبانو سره د جوړجاړي ملاتړ کوي. هیلری کلینټن ویلي د دغه جوړجاړي لپاره د خبرو په پروسه کې د پاکستان شاملول ضروری دي، خو مقاله لیکونکي زیاتوي امریکا د طالبانو سره د خبرو لپاره د نورو چینلونو خپلولو هڅې کړې دي او دا رنګ د مذاکراتو دغه عمل پیچلی شوی دی. مقاله کې وړاندې راغلی دي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او خارجه وزیر هیلری کلینټن د پالیسۍ بیانونو برعکس په افغانستان کې د امریکا پوځي جنرالان خپل ستراتیژي په بل شکل کې بیانوي، لکه چې په دغه هیواد کې د نړیوال ځواکونو پخوانی مشر ډیوډ پیټریاس ویلی وو د عملیاتو د لارې با طالبان په دې مجبورول شي چې د خبرو میسته کینی. خو مقاله لیکونکي وایي دا سین شي کېده چې یو خوا امریکا د وسلوالو طالبانو سره خبرې کول غواړي او بل خوا یې وجني.
د پاکستان په شمول د بر اعظم ایشیا یو شمیر هیوادونه د ماحولیاتي بدلون د سخت اغیز لاندې دي او داسې ښکاري چې د قدرتي آفتونو د انتظام لپاره دوی کومې وسیلې کاروي هغه د نوي بدلون په وړاندې ناکامه دي. په دې حقله د ورسپانې ډان د یوې مقالې مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
ورسپانه ډان کې د ماحولیاتي بدلون په حق لا یو مقاله کې راغلي دا سیخکاری چې بر اعظم ایشیا د قدرتي افتونو او موسم د بدلون د بدمرغۍ سره مخ شوې ده چې له امله یې د سیمې په میلیونونو خلک د مسلو ښکار شوې دي. د قدرتي ماحول د محفوظولو نړیواله اتحادیه یعنی انټرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر په جنوبی کوریا کې خپل 15 غونډه کړې ده چې پکې د بیلابیلو هیوادونو خواوشا 1500 غړو برخه اخیستې. د دې غونډې په رڼا کې دا خبره څرګنده شوه چې د حد نوتی بارانونه، سیلابونه او نور قدرتي آفتونه تقریبا د ټولو هیوادونو مسله ده. ورسپانه د ایشیا په بیلابیلو هیوادونو کې راغلي د ورستۍ قدرتي آفتونو ته په کتنه لیکي سخ کال د اگست په میاشت کې په بنگلاديش کې ډیر زیات بارانونه شوي چې خواوشا 200,000 خلک متاثر کړي. د دې هیواد په جنوب ختیز برخه کې د بارانونو 50 تنه وجلي او 40,000 یې بې کوره کړي دي. د دې ترڅنګ یې 3,000 اکر ځمکه باندې ولاړ فصلونه هم تباه کړي دي. کم او بیش دغه شان مصیبتونو سره په دې سو کلونو کې جنوبی کوریا، سریلانکا او تایلند هم مخامخ شوې دي. د ورسپانې په وینا په دې ټولو حالاتو کې یو خبره مشترک ده چې د قدرتي آفتونو د پیشګویي او د هغې وروسته د تنظیم په خوانی وسیلې اوس کار نه کوي. ورسپانې زیاتوي چې پاکستان هم په دې سیمه کې دی او د دې موسمي بدلون د اثر لاندې دی، لکه د تیر کال د پشکال بارانونه چې د پخوا د پشکال بارانونو نه ډیر زیات او بدل وو، ټول هیواد یې د لوی تباهۍ ښکار کړی وو. سخت کال هم د پاکستان کوزې پرتي علاقې په خاص توګه صوبه سند د پشکال بارانونو ډیره متاثره کړې. ورسپانې لیکي د پاکستان په دې وروستیو بارانونو او سیلابونو کې دا خبره مخې ته راغلې چې په دې لړ کې حکومتي ادارې د پوره ګامونو اوچتولو جوګه نه دي او انفراستراکچر په خاص توګه د نیرونو او سړکونو نظام ډیر خراب دی. د دې ترڅنګ ولسی خلکو د اوبو په لارو کې کورونه جوړ کړي چې د دې آفات زیان یې یو په دوا زیات کړی دی. ورسپانه زیاتوي د نوي حالاتو او موسمي بدلون په نتیجه کې د دې خبرې ډیر ضرورت دی چې د قدرتي آفتونو د راتلو نه وړاندې د هغې معلومات او وروسته د اوخت زیان لپاره په سمه توګه انتظام وکړي شي او په دې لړ کې د نیرونو او د نکاسۍ د اوبو لپاره انتظامات ډیر ضروری دي. د ورسپانې په وینا په زیاتره نیرونو او بندونو کې چې د څومره اوبو د تیرېدو گنجایش وي، په دې وروستي سیلابونو کې پرې د هغې نه څو چنده زیاتې اوبه راغلي چې یا خو یې نیرونه او بندونه شلولي دي او یا د اوبو ډب جوړ شوی دی، خو په دواړو حالاتو کې یې خلک متاثره کړي دي. د دې ترڅنګ چې په صوبایي او ضلعي سطح د قدرتي آفتونو د انتظام کومې ادارې دي، هغوی سره تجربه او وسایل ډېر کم دي. حکومت له پکار دي چې په دې خبرو پاملرنه وکړي او په مستقبل کې د قدرتیا فتونو لوجه د خلکو د ځان او مال حفاظت یقیني کړی شي.
په ننګرهار کې د شاتو د مچو د کاروبار سره تړلي خلک وایي چې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دغلته د امنیت د مسلو سره سره دوی د پولیسوالو نه هم سر ټکوي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد نور حال راکړي.
په ننګرهار ولایت کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي وایي چې له یو پلوه په ننګرهار کې د شاتو د مچیو د مخنیوي دوایانې نه پیدا کیږي او له بل پلوه د مچیو د صندوقونو د انتقال په وخت کې د پولیسو له ګواښ سره مخ کیږي او غیر یقینی پیسې اخیستل کیږي. نقازی و پی والله په نوم د مچیو یو تن فارم لرونکي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
دا لارې مشکلات موږ ته ډیر دی اتمد خدا وس کیږي چې د لارې مشکلات کوم سره پوره همکاري وکړي چې پولیس موږ نه تازه به وړل لاړو لکه پاکستان ته باید د بونډري باندې سرحد باندې موږ په ازادي ګټ پیسې موږ نه خلک اخلي دا نه خو دې خبر حکومت نه دا غواړي که خو دور نه رسېنه دی خو خپل وطن دی کولای شي چې پولیس ته وایي پوسټ ولاته وایي چې مشال ولاته تقریبا
لنور احمد په نوم یو تن فارم لرونکي وایي چې د خو حاصلاتو د لاسته راوړلو په خاطر د پاکستان پنجاب ایالت تخپل پارم انتقال کړي دي.
نور رحمت جو پارم مچو لرون کما دغه مچې چې موږ دلته درلودلې په دغه ځکه د پسرلی یا دغه نورس کم موسمونه چې وشن شو به یا خیا بد پسپین غر کې په کابل کې نو موږ له تمام نو شوړش په ټیم کې بارانه نو وشکالي و اندونه مچو کو چې ځان ساتلو چې چیرته مچې مونته یو پارملتا پنځه بوشکې وکي او دلته لس بوشکې وکي نو موږ هغه پنځه ختمامېږي په دې خاطر پنجاب ته وړي دي او پلان د پاره پنجاب کې
د مچیو د فارم لرونکو دا ستونزې مو د ننګرهار د زراعت او مالدارۍ له رئیس محمد حسین صافی سره شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل
موږ په هر ولسوالۍ کې د $5,000 پورې راګان توګه ورته پیسې ورکو. تاسو د پولیسوالۍ کې زما د ترویج مدیرانو سره د زراعت د مامورینو سره په تماس کې شئ چې د تاسو د انکشاف لپاره چې ان شاء الله زموږ په توانمندۍ کې کوم هغه موږ به هم بین المللي ټولنې سره هم له والي صاحب سره هم ولایتي شورا هم بل ولسونو سره مشورې کوو.
یاد دی وی چې په ننګرهار کې تر 150 پورې د شاتو د مچیو فارمونه د زراعت او مالداري له ریاست سره راجستر دي. خو د پنورو ولایتونو څخه هم په سلګونه فارمونه ننګرهار ته د ښه حاصلاتو د لاسته راوړلو په خاطر راځي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې ستونزې او سرکار. د نن په خپرونه کې کراچۍ ښار کې د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکو د هغه خلکو د ستونزو په اړه حال درکو کوم چې په دغه ښار کې مزدوري کوي، د غلطا ژوند تیری، او دوی وایي چې اکثر دوی د طالبانو په نوم باندې نیول کیږي او زورول کیږي. دا خبرونه تاسو د پاره زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
قدرمن اوریدونکو، ز مجید بابر مو د مشال ریډیو ونیزی خبرونه ستوند او سرکار کې هرکلی کوم. د 1300 کلونو راهسی د پاکستان په قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پوزي عملیاتو لامل په لکونو کورنۍ به کور شوې دي. په دغه کې په زورګونو کورنۍ دا مهال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي او په زورګونو کورنو کراچۍ ښار ته په دې تمه کړي کړي دي چې په دغه ښار کې به ورته روزګارونه ملو شي او کورنۍ به سوکاله شي. خو په دغه خار کې د قبایلی سیمو سره تړون د دوی یو جرم ګرځېدلې ده. په دغه خار کې د میشتو قبایلی خلکو د وینا تر مخه دوی هر ورځ د استخباراتي ادارو لخوا نیول کیږي او بیا د دوی نه په لکونو روپۍ رشوتونه اخیستل کیږي. همدغه ستونزه زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده. په کراچۍ کې د عوامي نشنګون یو مقامي مشر اسماعیل محسود وایي چې د تیرو دریو کالونو یو شمېر قبایلیانو باندې د طالبانو سره د اړیکو تورنه لګول کیږي او بیا نیول کیږي.
دلته کراچۍ کې چې کوم د طالبانو په نامه باندې د خلکو گرفتاری شروع شوې ده، تقریباً د درې کالونو ډېر زیات همدا کې دوام راغلی. په دې کې خصوصا د جنوبي وزیرستان د مسعود قبیلې او بیا ورسره د باجوړ ایجنسي او محمد ایجنسي خلک چې کوم زیات دلته تنګیږي کی په دیواله باندې په دې کې د دوی شکل د خلک نیول شوی دی. دلته خو تقریبا هزار دوه زره پر دا خلک دوی تر اوسه پورې اریسټ کړی دی نیولې دی. په دې کې داسې کېږي چې ډېر خلک چې کوم دي دا صرف د قبایلي علاقې سره تعلق ساتنې په وجه باندې یا ونیول شي. ډېر خلک د مذهبي حوالو په بنیاد باندې چونکې هغه ګیره او هغه جامع داسې طریقه کار وي د پټکي چې په دې وجه باندې نیول کېږي. بیا هلته چې دوی لاړ شي دا سی آئی ڈی سینٹر ته نو هلته باقاعده یو کاروبار وي. باقاعده دوی خلکو نه پیسې خرڅې کېږي چې کوم خلک پیسې ورکړي هغه خلاص شي. او دې نه علاوه داسې کیسونه هم راغلي دي چې نیول شوی دی طالبانو په نامه وي چې دا طالبو کمانډر دی یا نور څه دی. اوس پته چلېږي چې کله عدالت ته لاړ شي آیا تمانچې په کیس کې بند شوی وي یا د بلوا ہنگاماری په کیس کې بند کړی وي. په دمن هغه کیسونه نشي اچولی چې کوم طالبانو ته اچل کېږي.
په یاد شوي ښار کې د باجوړ قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي ګل محمد مومند وایي د دغو نیولو په شا د استخباراتي ادارو د ځینې کارکوونکو یو مقصد دی چې د غریبو قبایلو نه پیسې وتروړي.
دلته کې چې قبایلي کوم خلک دی نو هغه د سی آئی ڈی پولیس یا انټلیجنس ادارې چې کمی دي هغه لکه ځای په ځای باندې چوتوي او بیا د هغې نه مطلب دا چې رشوت اخلي هغه بیا وروسته پرېږدي. نو دا یو د پیسو دپاره دی او یو داسې یو نظام دغه کړی دی چې هغه کس چت کې انټلیجنس والا د هغې په تانه کې څه پته نه وي ولې چې مقامي تانه والا هغه کې انوالو نه هغه سی آئی ڈی او انټلیجنس کمی ادارې دي هغه چوتوي دي.
د راپورونو تر مخه په کراچۍ کې د ترهګرو ډلو شتون شته او په یاد شوي ښار کې د القاعده یو مشر رمزي بن نشیب هم نیولی شوی دی چې دا مهال په ګوانتانامو زندان کې بندي دی. دې سره سره په دغه ښار کې د یو شمېر بمی چاودنو ځانمرګي بریدونو او د امریکایي خبریال ډینیل پرل د وژنې په شا هم د ترهګرو ډرو لاس و. په کراچۍ کې د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون د عدالتي خبرونو خبریال سهیل خټک د قبایلي اولس د نیولو په اړه وایي چې په رسنو کې استخباراتي ادارې دعوی کوي چې دوی د طالبانو ملاتړي یا ترهګر نیولې دي خو چې بیا دغه خلک عدالت ته وړاندې شي نو په هغوی د ترهګرۍ نه بلکې ډېر معمولي تورونه لګولې شوي وي.
خبر دا و چلی چې دهشتګرد ونیولې دي هغې تعلق چې کوم دی بیت الله مسجد سره شو کی یا د سوات طالبانو سره شو کی یا چې کوم دی مختلف طالبانو تنظیمو سره هغه کې وتړي او هغې باندې الزام څه ولګوي چې یاره لکه دننه ناجایز اسلحه میلاو شوی ده. ناجایز اسلحه زیات نه زیات چې کوم دی اکثر چې دی ښایي نو هغه اکثر کیسونو کې چېرته کې ټوټي پستول وي هغې سره یو څلور ګولۍ میلاوي شي نو هغه دفات پرې ولګي عدالت ته یې پیش کړي.
ګل محمد مومند چې په کراچۍ کې یې د انجمنې نوجوانان باجوړ په نوم یو تنظیم هم جوړ کړی دی وایي چې استخباراتي ادارې تقریبا هر ورځ یو یا دوه قبایلیان نیسي.
د روزانه په حساب باندې زمونږ څلور او پنځه شپږ کسان چې کوم دی دا چتېږي او بلا وجه لکه مونږ دا وایو چې یاره کدی په یو کیس کې هلته کې په ایجنسۍ کې یا دلته کې داسې په یو کیس کې انوالو وي نو هغه دې واضح شي هغې ترې سزا ورکړی شي. خو که نه داسې نه وي او تاسو سره پیسو دپاره دا خلک وشي ته وایي د ناجز وزاره قبایلو سره ناجز ده دا محب الوطن قبایل چې کوم دي نو دوی داسې سلوک نه دی کول په کار.
د نولس سوه اته نوي د مردم شمارې تر مخه د کراچۍ ښار آبادي څه د پاسه نه میلیونه ده. خو د یوې سروې تر مخه په دغه ښار کې د آبادۍ شرح 5% هر کال زیاتېږي. دا چې په دې دومره لوی ښار کې پولیسو یا استخباراتي ادارو ته څنګه معلومیږي چې په کومه سیمه کې قبایلي اولس میشته پښتنه مې د اسماعیل محسود نه وکړه.
چې کراچۍ کې پښتنو تعداد ډېر زیات په ماجرو نه بعد په ډیسټریکټ نه بعد دوه مغټ آبادي د پښتنو راځي. بیا د پښتنو چې کوم قبایلي خلک دي د خپلې خپلې سیمې دلته معلومې دي. لکه اوس زمونږ چې د محسود قبایل غټه علاقه چې کومه ده په کراچۍ کې په سوراب ګور ده او دې نه علاوه دوه چې کومه ده لانډۍ کې یا په اتحاد ټون کې د مسودو زیات خلک پاتې کېږي. دغه د محمد ایجنسۍ چې کوم خلک دي د باجوړ خلک دي عام د سوراب ګور سره متاثر چې کوم علاقې دي فقیران ګور جنجال ګور او یا داسې منګوپیر طرف ته یا د بنارس طرف ته دي ته آبادۍ معلومې دي. او بل د دوی دلته لوکل مخبران هم دي چې آج سے په دې شک باندې چې یاره فلانی کس راغلی دی د پرون وزیرستان ته ټلیفون کړی دی او د فلانی سره خبرې کړي دي او دوی هغه په ذریعہ باندې هم کېږي د مخبرانو په ذریعہ باندې هم کېږي. ځکه چې دوی مخبر ته هم پیسې ورکوي یعنی چې دوی څوک داسې ونیسي چې لږ معمولي هم دوی په کیس کې راوستي چې د طالبانو سره تعلق شته یا طالبانو سره رشتہ داری ده یا د سره چېرته طالب میلاو شوی دی یا د په وزیرستان کې چېرته طالبانو سره آیو هغه ګرځېدلی دی یا په داسې نور هغه کې شامل دی نو دوی مخبران دي په خپله. هغه چې دوی هلته پیسې واخلي نو پاکي دوی 10% خپل مخبر ته ورکوي یعنی په لاس کې 10,000 دوی مخبر ته ورکوي.
اسماعیل محسود دا هم وایي چې د قبایلي اولس سادګي هم د دوی لپاره د یو شمېر ستونزو سبب جوړیږي.
قبائلی خلکو چکم دے دا سادہ خلق دے یو خو چکم ناول دے حالت جنگ نراغلی دی نو آڈیر زیاد سادہ دی دکے چی دوی خارونو تا دے کم تلی دی نو آج کلا وزیرستان دا میران شاہ تا یا باجور تا چی دکے واقعات ہوشی حل دا دے آرمی ترمیان دے طالبانو ترمیان دا ستا نخط ہوشی جنگ جگڑے ہوشی نو دوی پاٹیں گی دا ٹیلیفون ہوکی چی بھائی اخوال کلیوالو تا یچا تا ٹیلیفون ہوکی جس تا مسئلہ ہوشوا تو پوریان مشوال تو ہوشوال تا کسا ہوشوا نو پر دے وجو بندے چی دوی دا ٹیلیفون ہوکی دی سوا معلومات ہوکی نو معلومات دی دے پراو بالے جان جوڑ شی بھائی تا خو آلتا معلومات کرے ہو تا کم کمانڈر تا ٹیلیفون گرے ہو تا والے ورطا ہوئی تو پوجیان مر شیوی دی یا پا کم دے مندے راکت ہوئی شتل شوال دکھا دوی بڑا خپل خلوان نتا پوستی دی آرمی سر ہونی تعلق بھی نا نو پا دیر بنیاد بندے دوی بیارا گیر شی چھے بھائی تا کمانڈر تا ٹیلیفون گرے دے ستا دے لکھے امیر سوک دے او بلکہ سی آئی ڈی والدہ دومرا معلومات بھی چھے وہ ستا لکہ زبائی اسماعیل مسعود زما دے تھے سل لدے سر تعلق تے وزیرستان کی آتا دومرا ہم معلوم میں دی سی آئی ڈی والدہ چھے دس ورطاوائی چھے ستا دے لگے تھے سل فلانے کمانڈر دے دے طالبان و فلانے امیر دے نو تا آپ پی جن اس پر سر تعلق کے تیغرہ لے گلے یہ بنیاد میں دیو نہیں سی کچھے دی سی آئی ڈی والدہ دیو ڈیل کامیاب شی دے پیسو خدا سڑے بیار اخلاص شی کارا کامیاب نے شی پلگو پیسو کارو شی بیار پر نورو کے سنو کے بند کی
ہم دغه سی یو کس چې استخباراتي ادارو نیولې وو او اوس عدالت په ضمانت خوشې کړی دی کیسه راته سہیل خټک سپدی ټکو کې بیان کړه
وزیرستان کی زخمی شعبے کراچی تر علاج ملاج شعبے الزامات لگاولی سیکورٹی فورسز باندھے وزیرستان کی سیکورٹی فورسز پاکستان آرمی اور نور چکم دا رینجر ملشاد یاسدی چکم مالتا کے آپریشن کے حصہ خلی پغیمہ دے دا حملی کڑی لکا حملی کے ملاویس تے آغل تا کے دے ریمان ترا وستے و ریمان نخستو جسمانی ریمان عدالت نا نو عدالت کے چکم دے بیا عدالت چکم دے دا وکیل و غیور کے نزمانت اب اپلیکیشن جمع کنو آغی چکم دے زمانت ورکو نو 50,000 rupees شورٹی باندے زمانت ورلا ورکو نو آغی سری سر چکل ما خبر ہو شنو مائل تا سی سکاوی وکیل ما تا دا خبر ہو کڑا غی وکیل چکم وہ اغم مسود وغیرہ تا دا ویل چھے دلتا کہ اکثر مسودان پا دی بنے دی او چتے چی ارادا محسود دے چی چانوم سر مسود لکلی او آغا چی کم دے نو دی او چتے
سہیل خٹک دا ہم وائی چی پا کراچے کی میشت قبائلی اولس سرا دا شناختی کارڈونو نیشت ہم لوی استن تدا
شناختی کارڈون دلتا کہ دیرا غٹا مسالہ دا قبائل و سیم و سرا تعلق ستن کو خالکو دا آغا آلتا کہ تلرے نیشی زگا چا غلتا کہ خوچنگ روان دے او دلتا کہ چکم دے نادرا و لیتا دا سی پاسانا سرا شناختی کارڈ نو جوڑائی نو چکم سڑی سرا شناختی کارڈ نوی نو پولیس دی گیر کی نو آغا بزان سنگا سا بیتی چی زب پاکستان ہے یم زب افغان ہے یم زب چکم دے ایران ہے یم زب سوک یم نو پا دے کہ یو کس ما تا تلیفون کڑے ہو چی زیو دریزا لزا پولیس والے ہو چت کم دیارا بانے مختلف الزامات والا گئی نو دریزا لہ چکم دے زب بچ شوان او شناختی کارڈ میں لجوڑی گی نادرا والے راتا جوڑا وینا نو آغی دو وجنہ دیرے گھٹے مسالی دی نو دا یو کس ندے بلکہ دا سے دیر گن شہ کسان لکا پا دے کی سنتی دے را دیر شوی دی چے دے سر سر شو نگا وینا آئیڈنٹیٹی ور سر وینا چے زب پاکستان ہے یم چو ور سر دے سر ثبوت نوی شناختی کارڈ دے نوی نو تب ورد چاہتا سنگ ثابت کی چیارا سا او بل تکلی وطن نر اغلی لدے کتا سو پیجنینا
پا کراچے کی دا قبائلی اولس تا گرفتارے دا غستن زمین پا دا غخار کی دا سی آئی ڈی پولیسو دا مشر ایس ایس پی مظہر مشوانی مخت کی خدا او پسر کی میں درو پختل چے
پا کراچے کی ہاگ خلق چے دا قبائلی سیمو سر تعلق لری او دا غ سیم کی اسیگی یا ٹیلیفونو کی یا مڑی جوندی لارشی و واپس راشی نو دا سی آئی ڈی لطرفا یا دا سپیشل برانچ طرفا یا دا استخباراتی جنسو دا طرفا غوی اوچتولے کی مظہر صاحب دا محال تا سراب دا کراچے کی سمر خلق دی یا سمر آغا تنان دی چی قبائلی سے مسئلہ تعلق دی استاد سپا ولکا کی دی
ٹول گرفتار کرائم کری باقی خلاف کورٹ کے ٹرائل چلی دوسرا موجود میں دوسرا وکٹم گرفتار کو ریمانڈ والی عدالت کا حوالہ کو اور بیا عدالت سوابی والی عدالت کے لیے چنے
دا سی ویلے کی گی چی لگی ورز مخ کی فضل محسود یو تن تا سنی ولی و چی هغه ویل کې دو چې د حکیم الله محسود سره تعلق ته په اخبارونو کې راغو خو هغه اوس خلاص دی او هغه بهر ګرځي
بالکل
اور دن کو دعوا دنن خپرونه ستونزه سرکار کستا سوهم ستونزوی نو زمون ترغوی ضرور اور سوی اوس خپل قربا مجید بابر تا اجازت ورکړي الله مومل او ستونزه محل
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غون راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.